نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې کوم کس په جادوګرۍ یا کهانت یا فالونو باندې یقین ساتي یا جادو کوي یا پچا کوي کهانت پیژنې، یعنی چې څوک فال اچوي، ټیک شوه، فالی چې وته وایي، د لاس لکیری چې ګوري یا ستاسو ستوري ګوري یا ټیرټ کارډز په ذریعه تاسو ته وایي، پته نشته چې څنګه څنګه اشتهارات یې ورکړي وي چې خلک ولا راشي چې زما دا مسله ده، ما ته به کله جاب میلاویږي، یا فلانی ځای ته به کله سفر کومه، یا فلانی ځای ته لاړه شم او که لاړه نه شم. استخاره خو د خلکو نه هېره وي، هغه یې پرېښوده او د هغې ځای په دې سیزونو او د هغې په ځای په دې سیزونو پسې ولګېدل. چې کله د بنده د ژوند نه صحیح دین، قرآن، کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې، یعنی دا هر څه نه هېرې شي، نو بیا به هغه چې هغونه لاړې شي، نو بیا به هغه دا کارونه شروع کوي که نه. په استخاره خو یقین نشته چې استخاره به څوک کوي، او اوس دا کارونه پاتې شو. د هغوی نه تپوس شروع کړئ چې دلته وعدو کړو او که وعدو نه کړو، هغوی حساب کتاب وجنګوي او ووایي بنده ته هغې خانې جوړې کړې وي او په هغې کې حروف یا نمبرې لیکلي وي، نو دا ټول جادو دی. ځینې وایي چې موږ روحاني علاج کوو، روحاني علاج ورته وایي، او دننه څه وي دا سیزونه وي. پکې یو ښځه راغلې وه او هغې خبره کوله استادې ته، او د وادي شوو ښځو دا قسم مسلې وي چې زما خاوند ما له توجه نه راکوي، نو د دې کار دپاره ما په انډیا کې د یو کس سره خبره وکړه، نو هغو ما له څه سیزونه د ویلو دپاره راکړل. د هغې نه تپوس وشو، یعنی استادې ته تپوس وکړو چې څه درکړي دي، نو هغې وی چې ما ته یې په کاغذ لیکلي دي چې وایه چې یا بدو. هغې ورته ووی چې نه، دا به نه وي، دا به یا ودود وي، تا ته به غلط فهمي شوي. نو هغې وی چې نه، هم دغه یې ما ته ویلي دي، ما ته ښه صحیح پته ده. هغې ته وویلی شو چې دا څنګه کیدی شي، دا خو د الله نوم نه دی. او چې هغه لاړه او هغه کاغذ یې راوړو، نو په هغې لیکلي وو یا بدو یې پې لیکلی وو. هغې ته وویلی شو چې دا د چا نوم دی، دا چا له آواز ورکوي، تو دا څه د جن نوم دی یا دا د شیطان نوم دی؟ ټیک شوه. نو ګورئ په کومو طریقو خلک شرک کوي او پته ورته هم نه وي. ګورئ چې هغې به څومره ځله دا نوم ویلي، نو داسې نوم اخیستل او د هغې نه دا هم هغې ته دا هم پته نه وه چې زه چا ته آواز ورکومه. دا څه کوې تو؟ نو په پټو سترګو لګیا یې او دا کار کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا بدشګونی واغسته، چې دا کار زما په دې وجه وشو چې فلانی راغله، یا فلانی تاریخ چې دی په دې باندې وعدو مه کوئ، ګنی داسې به وشي، په محرم کې مه کوئ، ګنی داسې به وشي، بس نه، دا ما په دیارلسم تاریخ کړی و نو ځکه داسې وشو. یا هغه په فالونو باندې یقین ساتي چې فلانی فالی له تلی وم او هغوی حساب کتاب لګولی و چې دا کار مه کوه نو زینه کومه. فلانی وی چې زیړې کپړې واغونده، فلانی وی چې تو چرته تورې کپړې ماچوه، ګنی داسې به وشي. او بیا هغه غریبه ټول عمر تورې کپړې ناچوي، چې څوک په دې خبرو یقین ساتي یا جادو کوي یا پچا کوي یا چا د چا کاهن په خبرو یقین وکړو چې دا هغو خبره رښتیا ده، نو هغه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو. او چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول نه مني، یعنی د هغې نه انکار کوي، نو ولې هغه بیا مسلمان شو؟ نو دا څومره عام دي په کاهنانو پسې تلل او د هغوی نه تپوسونه کول چې هغوی وایي چې په دې ځای کې رشته مه کوئ، او بیا خلک هلته نه کوي. یا هغه وایي چې ها دا لک جینۍ ستوري میلاویږي، نو وکړئ دا رشته، او بیا هغوی هغه رشته وکړي. استغفر الله ربي. ظاهره ده چې څوک دین او قرآن پرېږدي، نو بیا په داسې کارونو ورپسې شي. څوک تعویزونه کوي، هغوی ورته تعویزونه ورکړي چې دا په غاړه کړئ نو ستا کار به وشي، یا داسې سو جنتر منتر وکړه چې ما ته نوکري میلاو شي، سو داسې تعویز وکړه چې زما فلانی کار وشي، نو دوی خو کتاب هم د دې د پاره استعمالوي چې الټی لیکي. که تاسو ته یاد وي نو مونږ یو آیت ویلی وو چې بعضی خلک د دې قرآن سره ګمراه شي نو هغوی دا الټه لیکي، یعنی قرآن الټه لیکي په خپو پورې تړي. نعوذ بالله، څومره د دې بې حرمتي کوي. یعنی دا کتاب د جادو او ټوټکو د پاره پاتې شو. سورة الفاتحه الټه لیکل، استغفر الله ربي. نو دغه شان به هاروت او ماروت دوی منع کول چې دا کارونه نه دي او داسې نه دي کول پکار. لکه ما چې استاسو ته ویل چې دا طریقې دي او په دې طریقه شیطانان حاضریږي. دا نمونه طریقې دي چې کله جادوګران ناپاک وي، د جنابت په حالت کې اوسیږي، څښا، ناپاک کپړې اچوي، د کفر کلمې ادا کوي، په تیاره کمرو کې ناست وي، اور لګوي او په هغې باندې مختلف کارونه کوي او په دې طریقو باندې هغوی راغواړي جنات حاضروي. کله خلکو ته وایي چې چرګ یا کوتره راوړه چې د فلانی رنگ وي، بیا په فلانی ځای کې غزاره کړه یا خخه کړه، او دا داسې ځایونه وي چې هغه د جناتو د اوسېدو ځایونه وي. اوس چونکې جنات ترینه خوشحاله شي نو شرکیه کلمې وایي. کله کله په شروع کې قرآن وایي او بیا شرکیه کلمې وایي چې هغه پټ پټ وایي او انسان ته پته نه لګي چې دې سوایي یا دې سوایي. کله هغه د ستورو نه غواړي، کله کله د قرآن سورتونه جدا جدا الټه لیکي، یعنی د اخیر نه واخله د شروع پورې، او بیا یې دغه شان لیکي. نو د هغې سره جنات خوشحالیږي. بیا هغوی وایي چې اوس مونږ ته خپل مقصد ووایې چې مونږ هغه پوره کړو. استغفر الله ربي. اوس به یو جادوګر بنده څنګه پیژني؟ یو خدا خبره یاد ساتئ چې کله تاسو نه څوک د مور تپوس د نوم تپوس وکړي نو تاسو پوهه شئ چې د دو د جادو سره تعلق دی. ځکه چې څوک د قرآن سره علاج کوي نو هغه ستا د مور د هغه ستا د مور د نوم سره څه تعلق دی؟ که د مور نوم هر څه وي د قرآن پاک سره هم دم بنده کولی شي او هغه صحیح وي او رقیه کول په کار وي. لیکن چې کوم خلک د مور د نوم تپوس وکړي نو د هغو مقصد څه وي؟ د هغو مقصد د جادو کول وي. بیا او دغه شان که هغوی ستاسو نه داسې کپړې وغواړي چې په هغې باندې خوله وي، د چا کمیس، بنین یا رومال، او چې کله تاسو چاله کپړې ورکوئ نو چرته هم چاله خپلې داسې کپړې مه ورکوئ چې په هغې باندې ستاسو خوله لګېدلې وي. هغه مخکې ووینځئ بیا یې ورکړئ. څه پته لګي که چرته یو خبیث کس داسې کار کوي نو هغه ستاسو په جامو بیا جادو کولی شي چې په هغې د چا خوله وي. نو اغوستلې جامې چاله مه ورکوئ. ښه، دغه شان که هغه زناور غواړي چې دا زناور تاسو په فلانی ځای کې ارتاو کړی یا خخې کړی نو تاسو وایې چې نه، هغه خو داسې هیڅ سنه وایي، بلکې هغه وایي چې په فلانی ځای کې صدقه وکړی. نو دا صدقه ده چې فلانی زناور په فلانی ځای کې ارتاو کړی؟ ولې دا صدقه ده؟ او چې څوک داسې سزونه لیکي یا وایي یا لولي نو او داسې کرخې راکاږي، هغه څو حساب کتاب لګوي، نمبرې لیکي یا داسې سزونه لیکي چې په هغې بنده نه پوهیږي، نو بیا هغه هم سجادو والا خبره وي په هغې کې. یا درله داسې کپړې درکوي چې دا په سروا چې په هغې کې سکویرز وي، چوکورونه وي یا باکسز جوړ شوي وي، او په هغې کې حروف یا نمبرې لیکلی شوي وي، خانې جوړې شوي وي، نو دا هم د جادو نښه ده. او یا درته دا ووایي چې ته ځان له اوسه یا د چا سره خبرې مه کوه. او د افسوس خبره دا ده چې دا کارونه زمونږ په ملکونو کې ډېر کیږي، او دلته هم خلکو هغه کاروبار شروع کړی دی او وایي چې یو داسې زبردست کاروبار جوړ کړو چې کور له بندیان راځي، نه پسې چرته تلل وي، نه سوکول وي، نه چرته دفتر کوله وهل وي، په کور دننه ورله مریدان راځي، عقیدتمند راځي، او زمونږ عقل مړ شوی دی، ختم شوی دی، چې مونږ د خپلو خواهشاتو داسې غلامان شوي یو چې مونږ څنګه غواړو او هم هغسې وشي. چې کله څوک بیمار وي نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د بیمارۍ لپاره دعاګانې نه دي خیلي؟ ولې مونږ ته یې هیڅ ګایډنس نه دی راکړی؟ هغه وایي نه پاغی باندی زمون ایمان نشتا. پاغی باندی خو مونگ پوهی گونا. زکا خو مونگ پا داسی خلکو پسی گرزو. بیا کود چا کار نوی پا کاروبار کی سو پریشانی وی. نوولی دده دا پاری تاسو تا حس نلی خیلی چی مونگ پا داسی خلکو پسی گرزو. ولی داغوی نبا مونگ تا رزق ملاویگی. داغوی سر دمرا قوت او طاقت دی. نو هغوی خپلی مسئلی ولی نه حل کوي. یو انسان ځان ته مسلمان وایي او دا هغوی ایمان تلی وي او هغو ته پته هم نه وي. هغه ځان ته مسلمان وایي او هغه په کفر کې داخل شوی وي. کله هغوی خلکو ته وایي چې څلوېښت ورځې به تو اوبو له لاس نه وروړې، یعنی ته به لاس نه وینځې. کله هغوی وایي چې دا څیزونه په ځمکه کې خښ کړئ. چې کله یو ښځه وایي چې زما خاوند زما سره محبت شروع کړي، نو هغې له داسې یو شی ورکړي چې په هغې باندې نجاست وي، سخاوالی وي، چې په هغې کې شرکیه خبرې وي، هغه ورله ورکړي. او چې کله څوک مریض وي، نو د هغو نوم د هغو د خار نوم او د سوکار دپاره چې هغه راغلی وي، نو هغه ورته ووایي چې هغه بنده دا خبره ومني چې دی خو ډېر رسېدلی کس دی، او زه تاسو ته د چا نوم نه اخلم، خو د هغې نه بغیر یو خبره کوم چې څوک داسې خبرې تاسو ته کوي، نو تاسو پوهه شئ چې سو ګړبړ دی. نو دا تپوس عام کس نه کوي چې ستاسو نوم دی، ته سو کوې یا ستاسو مسله ده. په حج باندې د حج واقعه ده چې دا نمونه خلک داسې کارونه هم کوي. یو کس وو او د هغه د ګروپ معلم وو چې کله د خپلو ملګرو سره په ټیکسي کې کیناستو، نو هغو ټیکسي والا ته وي چې ستا نه دا نوم دی، ستا دا مسله ده، ستا دا پرابلمز دي، تو د دې پریشانو نه تیریږې. او هغه حیران شو چې تا ته څنګه پته ولګېده د دې هر سو. که دا هر سو ټیک وي، نو پوهه شه چې د هغو سره جنات دي، ګنې هسې خو بنده ته هېڅ پته نه لګي. نو د هغو د دې خبرو مطلب دا و چې زما ملګري په دې خبره خبر شي، نو بیا به هغوی مال راځي، بیا په ټولو باندې د هغو روب پرېوځي. نو دی دا نمونه کارونه کوي. دغه شان چا خبره کوله چې په نیویارک سیټي کې یو سړی روان و، نو بل ورسره زر زر روان شو چې تو د انډیا یې، هغو یې چې نه. بیا ورته یې چې تو پاکستانی وې، هغو یې ها ته خو ډېر پریشانه یې، ډېر فکر کوې. نو نن سبا خو هر بنده پریشانه دی، د هر کس سره فکرونه دي. ښه، تا کاروبار شروع کړی دی، د اس نوم سره په کور کې چې څوک لیستا او اس نوم والا کس به ستا سره رابطه کوي، تا ته به کال کوي، د هغو سره خبرې مه کوه، هغه به تا له ډېر غټ نقصان درکوي. د داسې خبرو سره یې دو ته څه ویل غوښتل چې زه ډېر ښه پوهېږم. نو هغو ته بیا هغه بنده وایي چې ټیک ده، تو ماته هغه ووایا دا ووایا، د داسې خلکو سره څنګه معامله پکار ده، د هغوی خبره اګنور کړئ، د هغوی سره خبرې مه کوئ. د دې مطلب دی چې د هغوی سره جنات دي چې دا نمونه خبرې راوړي. دا جنات برزي او خبرونه اوري، او په هغې کې دروغ او رښتیا میله وکړي او خلکو ته د کاهنانو ته یې ووایي. او بعضې وخت دوی خلکو له په کاغذ باندې داسې سوزونه ورکړي چې په هغې بنده نه پوهېږي، او بیا بنده ته وایي چې دا به په اوبو کې واچوئ او اوبه اسکئ. د دې ټولو سیزونو د جادو سره تعلق دی، او د جادو د ختمولو دپاره خلک سوسو کوي، بیا په دغه جادوګرانو پسې ځي. په کار ده چې زموږ نفرت وي د جادوګرانو نه، چې هغوی څومره غلیظ کار کوي، او بیا په جادوګرانو پسې منډې وهي چې دا جادو دی او اوس به د دې ماتول ضروري وي. اوس به د دې ماتول د جادو سره وي. نه، نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جادوګر پسې تلی و چې کله په هغو باندې چا جادو کړی و؟ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هلکه شان اثر شوی و چې سوکار به یې کړی و، نو هغه به ترینه هیر و چې دا کار مې کړی دی او که نه. چې کله به د خپلو بیبیانو کره تلی و، نو دا به ورته نه یاد چې زه تلی وم او که نه. نو الله تعالی په کلام کې راولېږل د دې په باره کې، او دا یې ورته نو ویلي چې په چا جادوګر پسې لاړ شه. موږ خلک وایو چې نه، ډېر غټ جادو دی، تور جادو دی، اوس د دې د مات د فلاني جادوګر سره دی. که چا ته ووایې چې سورة الفلق او یا سورة الناس وایې نو هغوی وایي چې دا راته څه وړوکی شان شی ښیلی دی، حالانکه الله تعالی فرمایلی دي چې کله تاسو د الله په پناه کې راشئ نو بچ کېدی شئ. یو انسان له دا کار پکار دی چې هغه ټول ګناهونه پرېږدي، کبیره ګناهونه به ورته پرېښودل وي، مونځ به په پابندۍ سره کوي، د نشې څیزونه به نه استعمالوي، میوزیک به د کور نه لرې کړي، تصویرونه یا مجسمې به لرې کول وي هغو ته. یعنی دا هغه څیزونه دي چې د دې سره د رحمت فرشتې نه راځي. او که څوک فحاشي کوي یا بې پردې والا کارونه کوي نو هغه به پرېښودل وي. د سحر ماښام اذکار به ویل وي چې کله جادوګر په چا پسې جنات ولیږي چې په دو باندې حاوي شي، چې په فلاني به کس کې داخل شي، هغوی خو هر وخت نه شي داخلېدی. چې کله یو انسان پروټیکټډ وي نو په هغو باندې بیا پریان یا جنات نه شي راتلی. او شیطان کله په انسان باندې حاوي کېدی شي؟ چې کله هغه الله تعالی یادول پرېږدي، چې کله هغه ډیر زیات په غوسه کې وي نو په دغه وخت کې انسان روحاني طور ډیر کمزوري وي، او یا چې ډیر زیات په غفلت کې وي، او یا چې هغه په هغو باندې ډیره زیاته یره وي، نو دا داسې حالتونه دي چې په دې کې بنده ډیر کمزوري وي. نو دغه وخت دا پریان په بنده کې ننوځي او په هر انسان باندې دا څیزونه اثر نه کوي، لکه څنګه چې وایرس وي او هغه د هغې سره هر بنده نه بیماریږي. چې د چا ایمیون سیستم کمزوری وي نو هغه بیماریږي کنه. او چې کله تاسو روحاني طور کمزوری یې نو دا څیزونه بیا په تاسو باندې اثر کوي. او چې کله تاسو د دننه نه مضبوط یې نو بیا دا څیزونه اثر نه کوي. د دې د بچ کېدو طریقې سوسو دي. کوشش کوئ چې د وضو په حالت کې یې، یعنی اپاودس کې یې، او د الله تعالی ذکر په ژبه باندې جاری ساتئ، ځکه چې کله هم د الله تعالی ذکر وي نو شیطان تختی. د شپې هم د وضو په حالت کې، یعنی د اودس په حالت کې سملی، دغه شان د تهجد او د منځ اهتمام کوي. چې باتروم ته ځئ نو د باتروم د ننوتو دعا وایئ، ځکه چې دا خبیث جنات په ناپاکه ځایونو کې اوسي او ناپاک خلک خوښوي. او چې کله څوک په څخا ځای کې وي، څخا جسمې وي، ټیک شوه، نو دا څیزونه راځي. یا څخا کپړې اغوستي وي، یا د هغو ماحول ګندوي څخاوي، نو د جناتو داسې ځایونه خوښ وي. نو ځکه د خپل هایجین ډېر زیات خیال ساتئ، خپل غیر ضروري ویښتو لرې کوئ، او چې څنګه ستاسو پیریډس ختم شي نو زر شاور، یعنی غسل کوئ، او مونځ شروع کړئ. په ګندګۍ کې مه ګرځئ. چې کله تاسو د حیض په حالت کې نو بیا هم د حفاظت دعاګانې ویل مه پرېږدئ. داسې نه ده چې اوس تاسو هر څه پرېږدئ، چې اوس زما چوټي ده. او تاسو ته پته ده چې د سورة البقره سره شیطان په کور کې نشي داخلېدی، نو دا ضرور وایئ. او د ښځې او د خاوند د تعلق په وخت کې مسنون دعا وایئ، کومه چې د سنتونه ثابته ده. د سحر ماښام په اذکار کې ټولې دعاګانې راځي، لیکن که څوک ډېر څه نشي ویلی نو پنځه څیزونه داسې دي چې دا چرته هم مه پرېږدئ. دا به تقریبا زیاتو خلکو ته یادې وي. اولنی څه څیز دی؟ آیت الکرسی ده. دا سحر او ماښام په دواړو وختونو کې ویل ضروري دي. چې دا څوک سحر وایي نو د ماښام پورې هغه په حفاظت کې راشي، او چې د شپې وایي نو د سحر پورې په حفاظت کې شي. نو دا لازمی وایي کو بنده ولاړ وي او کو په روانه کې وي، نو دا سحر او مازیګر د مونځ نه پس ضرور ویل وي. دویم شی دی معوذات. یو وی موزتین او یو وی معوذات، ټیک شوه. موزتین او معوذات. موزتین څه دي؟ دا لفظ د دوو دپاره راځي، نو په دې کې سورة الفلق او سورة الناس راځي. او په معوذات کې سورة الاخلاص هم شامل دی، یعنی سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس. دا داسې ده لکه چې یو پریسکریپشن ډرګ بنده سحر او ماښام خوري. چې کله ډاکټر وایي چې دا ګولۍ به سحر او ماښام خوري، که بنده نور هیڅ هم نشي کولی نو دا پنځه عملونه دي ضرور کوي، ټیک شوه. چې چا دا معاوضات وی نو په حدیث کې دی چې هغه د هر سیز نه په پروټیکشن کې راغی، هغه بچ شو. دریم شی دی څلورمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا لسل ضرور وایه، که څوک یې سل ځله ووایي نو ډېره ښه ده، خو کم از کم لسل سحر او لسل ماښام ویل ضروری دي. نو دا داسې ده لکه چې بنده په قلا کې پناه واخلي.